د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلاست. تر 3 بجو په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکل په کیسه کوربایم، خبرونه راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. په پیښور کې وسلوالو د یو هونځي لسلو زیات زده کوونکي وژلې دي. په دې اړه معلومات درکړو. همدار ځواب اوري چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې د خبرو د پایل لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي. پروانه خبرونه کې چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د بې سرحد خبریالانو ټولنه وایي پر خبریالانو او ژورنالیستانو بریدونه نور هم وحشیانه او ظالمانه کیږي، او د چین صدر اعظم د ختیځ اروپا د 1400 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد سربیا ته رسیدلی. نړیوال خبرونه څو شی به ورسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ځینی غړي وایي چې په قطر کې به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ډیر ژر پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت د څېړلو او د نوموړي ولایت د قومي مشرانو سره د کتنې په هدف شرنې ته سفر وکړ، او د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله تر اوسه د شپږو بهرنیانو په ګډون ولس کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینی غړي وایي چې په قطر کې به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ډیر ژر پیل شي. د دغه شورا د دعوت او اړیکو د کمیټې منشي موسی خان هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه خبرو کې به د سولې د عالی شورا، طالبانو او د پاکستان استازي ګډون ولري.
نو اوس هم بیا په دغه ورځو کې یو هغه تصمیم شته چې د شورای عالی صلح له خوا نم نمایندګان وټاکل شي، او لوالتل طالبانو شاید نوي کسان هم راشي. نو د نوي کسانو په مورد معلومات لرل چې کوم کسان به وي، هغه به وي د پاکستان له خوا نم شاید څوک لاسي هلته په شرکت وکړي تر څو دا مذاکرات ساته ورسیږي. زه ډېر متيقن پندیم چې پندی هفته کې به دا پندی اونۍ کې به دا مذاکرات شروع شي.
په قطر کې د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو لپاره دفتر شاوخوا 2 کاله مخکې پرانیستل شو، خو لږ ځنډ وروسته کله چې د افغان حکومت په غوښتنه د قطر دولت د طالبانو بیرغ له نوموړي دفتر نه راکوس کړ، طالبانو د احتجاج په ډول بیرته خپل دفتر وتاړه. تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت د څېړلو او د نوموړي ولایت د قومي مشرانو سره د کتنې په هدف شرنې ته سفر وکړ. ویل کیږي چې د دغه ولایت ته د ولسمشر د سفر مهم ټکی د اورګون او یحیی خیل ولسوالۍ د وروستیو پیښو څېړنه او د خلکو د ستونزو او غوښتنو اوریدل دي. خو له سیمې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې یو شمېر قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو د دې په غبرګون کې چې د پکتیکا ولایت والی د ولسمشر غنی سره د لیدنې اجازه نه ورکړي مظاهره کړی ده. زموږ غږ لا ازادۍ رادیو نه اوري. د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله تر اوسه د شپږو بهرنیانو په ګډون ولس کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خو په خبر پاڼه کې د وسلوال مخالفینو په لیکه کې د وژل شوي بهرنیانو د هویت په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی. د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته وایي چې دا جګړه نن سهار وختي د درېمې ورځې لپاره بیا پیل شوه، خو طالبان ذبیح الله مجاهد بیا 13 ورځې ادعا وکړه چې په دغه جګړه کې یو شمېر زیات امنیتی سرتیری وشل شوی او د هغوی ځینې ټانکونه هم ویجاړ شوی دي. بلخ د نورستان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د وانټ وایګل پولیسوالۍ کې 13 شپه د بی بی پیلوټا الوتکې په برید کې اته کس وسلوال مخالفین وشل شوی دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او روسي خبردار چې د افغانستان د فائدمی وزارت وایي چې د سیمې د یو شمیر هیوادونو سره د اورګاډي پټلۍ پنځه اړخیز تفاهم لاسلیک شو. دغه وزارت سرپرست نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دغه تفاهم لیک د روان کال د دسمبر د میاشتې په نهمه نیټه په تاجکستان کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، چین او قرغیزستان ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی منګل وویل چې دغه پټلۍ یو وی سوه کیلومتره اوږدوالی لري چې شاوخوا یو سلو پنځوس کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. ویل کیږي چې د دغې پروژې په عملي کېدلو سره به افغانستان له یادو هیوادونو سره د پټلۍ له لارې وصل شي او د اقتصادي پرمختګ لپاره به زمینه برابره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه اوس هم جاناقه الوکوزه او بهرنی خبرونه.
وسلوالو په پیښور کې پر یو خونځي چې د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي حمله کې نن په لسګونو کسانو وژل او زیات شمېر نور ټپیان کړي دي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبري رسنیو ته وویل په دې حمله کې یو سلو څلور کسان وژل شوي چې څلور اته زده کوونکي دي. د خټک په وینا په همدې شمېر زده کوونکي ټپیان دي. د حملې مسولیت پاکستاني طالبانو منلی. په خونځي کې په سلګونو زده کوونکي، ښوونکي او کارکوونکي بند پاتې دي او د پوځیانو د ننوتلو پر مهال د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي وسلوال سهار وختي دغه خونځي ته چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي داخل شول او حمله یې پیل کړه. راپورونه وایي د یو شمېر ټپیانو وضع خرابه ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال راډیو ته د ټلیفون لاره ویلي حمله دوی کړی او حمله کوونکو ته هدایت ورکړی چې د زده کوونکو ته بزیان ناړوي او یوازې پوځیان باید پنخه کړي. د بی سرحد خبریالانو اتحاد وایي په خبریالانو او ژورنالستانو حملې نور هم وحشیانه او ظالمانه کیږي او د سړي تختونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی په خپل کلني راپور کې چې نن خپور شو ویلي په تېر یو کال کې د دندې پر مهال شپږ شپېته ژورنالستان وژل شوي او دا رقم د 2013 کال تلفاتو په پرتله په سلو کې اووه کموالی ښیي. د بی سرحد خبریالانو ډله وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د جیمز فولي او سټیفن ساتلوف له وژنو څخه معلومیږي چې ژورنالستان د دندو او راپورونو ورکولو پر مهال له زیات خطر سره مخامخ دي. او د چین صدر اعظم لی قیخیانګ د ختیځ اروپا د شپږو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد سربیا ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې به د چین او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې پر مسلو بحث وشي. د غونډې زیات شمېر ګډونوال د اروپایي اتحادیې غړي دي. پیکینګ وایي د سیمې د انرژۍ، زراعت، صنعت او زیربنایي پروژو کې له پانګونې سره لیوالتیا لري. د چین صدر اعظم به د دسمبر 13 نیټې پورې په بلګراد کې پاتې شي او د دانیوب د سیند د پاسه د یو پله د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا پل یو نیم کیلومتره اوږد دی او د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په راپورونو کې باوري چې په پیښور کې یو وسلوالې ډلې د یو خونځي چې ویل کېږي د پاوز لخوا اداره کیږي لاسګونه زده کوونکي وژلې دي. ویل کیږي چې د وژل شویو کسانو شمیر په مجموع کې لسلو اوخته. افغان چارواکي وایي پر روانو څو ورځو کې به حکومت په قطر کې د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
زه ډېر متأخر پندیم چې پندی اخته کې به دا پندیونه کې به د مذاکرات شروع شي.
د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې د تشدد خونړۍ پیښې روانې دي. په کونړ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ هم جګړه روانه ده. په دې اړه به له وروستیو جزئیاتو خبر شي. په نورو موضوعاتو کې هغه یزیدی ښځې چې د داعش ډلې د وسلوالو له اثرته تښتېدلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او همداراز ویل کیږي چې د خپلو کورنیو له تبعیض سره مخامخ کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه کور کلی او د لوبو له میدان خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته. یوې وسلوالې ډلې نن سهار د پېښور په ورسک روډ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي د خپلې حملې پر مهال ووژل. دا حمله پاکستانی طالبانو د پاکستانی طالبانو وسلوالې ډلې کړې ده. په وروستیو راپورونو کې ویل کیږي چې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دزې تر اوسه هم روان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبريال ذبیح الله شفق د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. شفق صاحب، له امنیتي چارواکو او همدارز له سیمه ایزو چارواکو مو د دې پېښې په اړه نور څه نوي اوریدلی دي؟
مننه. نن سهار چې وسوالو په خبر کې پورته شوټ باندې په کوم خونځي باندې حمله کړې ده، هغه د پاکستاني پوسټ د ادارې له خوا اداره کېږي. په دې خونځي کې ویل کېږي چې تر 500 تر 600 پورې زده کوونکي سبق وایي. وروستي راپورونه داسې وایي د پېښور ښار د پېښور امنیتي او دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دې برید کې 300 زیات زده کوونکي وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک په سیمه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې 300 او همداشان 100 کسان نور هم وژل شوي دي، چې ټول مجموعي شمېر 300 کېږي او 30 او زیات ټپیان دي چې د ډېرو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. په سیمه کې اوس هم په هماغه ښوونځي کې چې وسلوال برید پرې شوی دی، د پاکستاني ځواکونو او ترهګرو تر منځ نښته روانه ده او د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې تر اوسه پورې 3 ترهګر وژلي دي او لا هم نښته روانه ده چې ښایي د عمله د مړو شمېر نور هم پورته شي.
بله، کله چې وایي چې د پوز لخوا د ښوونځی اداره کیږي، دا په څه معنی ده؟ دا ښوونځی خو ملکی شاګردان درس پکې وایي.
ملکی شاګردان بل او پدې خوندي کې ملکی شاګردان د فوري خدا د خوندي شوی د پاکستاني فوز خوندي دی او ټول اداره یا منیجمنت ټول پاکستاني فوزیانو له خوا کیږي. نن هم چې کله د بریډ شو نو پاکستاني فوزیانو په هغه سیمه ته پاکستاني پولیس او نور څوک نه دي ورپریخي، ټول عملیات په خپله ترسره کوي. هلته د دې د مکتب چې نومیږي د خوندي نوم دی کولین کالج، نو نوم نه ښکاري چې دا یو نظامي ښوونځی دی او ټول ادارې د فوز لخوا کېږي. په سیمه کې ټول فوزي عملیات همدا اوس چې کوم عملیات روان دي، ټول پاکستاني فوزیان کوي او پولیس اف سي او د نورو ادارې تقریبا 1 کیلومتر د مخکې هلته نه پرېږدي چې سیمه ته ورشي.
بله شفق صاحب، یوه بله خبره چې کله چې د پوز لخوا اداره کیږي غالبا په دې معنا به هم وي چې د پوزیانو ماشومان او د کورنیو غړي په دې ښوونځیو کې درس وایي، همداسې ده؟
بلیا او د ډیری پوځیانو چې دا ورسره چې کوم ډول په پېښور تر ټولو حساس سیمه ګڼل کېږي، چې شاوخوا د پوځي د پاکستان د پوځي نظام پوځیانو باندې نظامي مرکزونه دي او همدارنګه د پوځیانو کورونه شاوخوا یې تل کورونه هم دي. دا ټول د ځکون کې د ماشومان چې د ځکون کې کوم دي، دا ټول د پاکستاني پوځیانو اولادونه دي. نن هم چې کله د بریټ کېده نو التا یو ورکشاپ روان و چې ورکشاپ ته د پاکستاني پوځیانو یو کرنل یو ډاکټر راغلی او دوی ته یو ورکشاپ دایر کړو چې هغه په دې پوهي زموږ د نومرنی ارتبی مرسته په ورکشاپ او پاکستانی فوزي کرنل ورته وینا کوله. نو دلته چې دا کوم څه کوم کې دی، هغه ټول پاکستانی فوزيانو اولادونه د تل زده کوم کې دي.
شفق صاحب، مخکې لدی چې د مشال رادیو خبريار تور شو چې په روختون کې دی، لته سونه ورسته پښتنه په خبرونو کې مو واوریدل چې د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو پاکستانی طالبانو یعنی تحریک طالبان پاکستان منلای او تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویل دي چې خپل کسانو ته ویل دي چې په ماشومان وب حمله نه کوي، خو اوس ښکاری چې ټول قربانیان د دې پیښې ماشومان زده کوونکي دي. نو دا ډېر خبرې څنګه ارتباط سره لري یا ک په دې کې نور سراز رمز پروت دی؟ ځکه چې هغه څه چې طالبان وایي له هغه څه سره چې عملاً پیښیږي ځمکه تر اسمان پورې تفاوت لري.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د دې پر اړه مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی دی، بالکل پاکستاني رسنۍ هم دا وایي چې د دې مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی دی او پاکستاني رسنۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو د ترجمان له خوا ویلي دي چې کوم کسان چې د وسلوال لیږلي دي هغوی ته ویلي دي چې تاسو به یو کلنۍ نه تر اته کلنۍ پورې ماشومان ته هیڅ هم نه وایي، بلکې د هغې نه چې پورته کوم عمرونه کسان یې هغوی به ولي. نو لکه څنګه چې لیدل کېږي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم وویلي چې په وژل شوو کې له اته کلنۍ ته شپاړس کلنۍ پورې زده کوونکي دي او کوم کسان چې اوس برمته شو یا د ترهګرو د منګولو خلاص شوي هغه ټول واړه واړه دي، هغوی عمر د 3 کلنۍ او 4 کلنۍ 5 کلنۍ او 3 کلنۍ پورې دي. نو چې کوم کسان وژل شوي دي هغوی عمرونه د 8 کلنۍ یا 9 کلنۍ تر 14 کلنۍ پورې دي. نو د پاکستاني رسنۍ د پاکستاني وسلوالو طالبان د ویان دخلې هم دا خبره کړې ده چې هغوی ویلي وو خپلو ترهګرو ته چې تاسو چې کله حمله کوي نو هغه ماشومان به نه وژنئ، بلکې داسې کسان به وژنئ چې عمرونه یې لږ سنونه یې لږ 12 یا 13 کلنۍ پورته وي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق چې د پیښور خار په ورسک روډ کې پر خوونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو د حمله پر جزئیاتو راپور راکو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال خالد خان چې په روختون کې د پیښور په لیډي ریډینګ روختون کې د په مستقیمه اړیکه را سره ده. خل فکر کوم چې خالد خان سره زمونږ اړیکه پرشوي ده. بیا هم هڅه کوو چې د خبرونه په دوام کې د همدې موضوع په اړه وروستي جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. تاسو ازادۍ رادیو اورئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په ورسک روډ کې د پیښور په ورسک روډ کې پر یو خوونځي د طالبانو د حمله په اړه چې لسلو زیات کسان پکې وژل شوي د دې خبرونه په دوام کې به هم تاسو ته نور معلومات وړاندې کوو. اوس د یو خوونځي د یو زده کوونکي اواز واورئ.
اے بات جی دل اسنی بجی وی مونږ اډیټوریم ته مونږ ته आवाज کو چې سو کرنل راهلو وای مونږ ته ډیمو راکله فرست ایډ باره کې اور بهر نه درز غبل شروع شو فائرنګ کې دو اور یکدم اډیټوریم ترالل اور بس فائرنګ شروع کو. ډیر کسان سټوډنټس پکې مړګل اډیټوریم کې 40-50 سم په مخکې مړسو اډیټوریم کې اور کرنل واره باندې فائرنګ کو. مینه بس ګرځیدل بم دوغان پکې بلاست شو اور بیا خو مونږه کلاسز ته بوتلو بیا هم پکې فائرنګ کې دو ډیر شپ پکې مړشي ډیر زیات زخمی شي. جی ډیر شو سلور پنجه هم بستر کو قتل اور پرتو کمیش کی طور کپڑوں کے اور حال جی
دے پیخور دے ورسک روڈ دے پوجی د پوځیانو د یو پبلک سکول یا د اما خوانځي یو شاګرد عباد و چې د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره د خپل د سترګو لیدلای حال بیانو. د ورسک روډ پر د خوانځي نن سهار د پاکستانی طالبانو وسلوالو برید وکړ او له سلو زیات کسانې د ورستیو راپورونو لمخه وجلی او په همدې شمیر کسانې ټپیان کړي دي. په وجل شویو کې ویل کیږي چې اکثریت د خوانځي زده کوونکي کیدی. موږ تر دې شیبه پورې هڅه کوو چې په پیښور کې د پیښور په لیډي ریډینګ روختون کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال سره خپل اړیکه ټینګه کړو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره خو له هغه مخکې یو بل موضوع اخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي نن ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په څو ورځو کې افغان حکومت د خبرو اترو ته یو پلاوی وټاکي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان په سوله کې باید ابتکار او نوښت راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي تاییدوي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل سي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي موسا خان هوتک د سه شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې د خبرې به په قطر کې په هغه دفتر کې ترسره شي چې یو ځل په موقت ډول پرانستل شوی وو. خغلی هوتک زیاته کړه چې د سولې په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان او وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي.
نو اوس هم بیا د ورځو کې یو وخت تشکیل ستاسو د شورا عالی سره مخوانم نمائندگان وټاکل شي او لو التل طالبانو شاهد مې کسان هم راشي. نو د دې کسانو په مورې معلومات لرل چې کوم کسان به هغه باندې د پاکستان مخوانم شاهد څو لاسي التل شرکت وکړي تر څو د مذاکرات ساتول شي. زه ډېر متأخر پندیم چې پندیم افته کې پمبی اونې کې به د مذاکرات شروع شي.
په راپورونو کې راغلي دي چې دا ځل به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان دوه استازي او د چین یو استازي هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په خو د پاکستان له استازیتوب سره مخالفت موجود وو. دا څه هم ویل کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی له هېواده بهر ده، او دا هم امکان لري چې هغه به د سولې د خبرو د پیل په اړه په قطر کې وي. خو تر اوسه افغان حکومت او د سولې عالي شورا مشرتابه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او وسلوالو مخالف ترمنځ خبرې په داسې حال کې پیل کیږي چې د 1992 کال د جوزا په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شوی وو، خو افغان حکومت د دفتر د پرانستل کېدو له څرنګوالي او پر دفتر د طالبانو د بیرغ او لوحې پر ځړېدو سخت غبرګون وښود او دا دفتر څه موده وروسته وتړل سو. په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د سولې لپاره له ټول افغان اړخونو سره پر خبرو بوخت دي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي دا ځل د سولې خبرو ته زیات خوشبین دي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په سولې کې باید دا ځل له ابتکار نه ګټه پورته سي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي چې د افغانستان سوله کورنۍ او بهرني اړخونه لري.
نړیواله ټولنه که مخلصه وي په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې په پاکستان باید فشار راوړي. د افغانستان د سولې کلي د خارجي اړخ یې د پاکستان او د امریکا په لاس کې دی، او داخلي اړخ یې د افغانانو په معیو کې په دې معتقد کېدل ټولې ډلې ټول لوري چې د سولې نه پرته بله چاره نه لرو باید سره یو شو.
په خطر کې د سولې د خبرو د پیل کېدو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې په معنا ده، او زیاتوي تر هغه چې په افغانستان کې سوله رانسي سیمه او حتی نړۍ به هم نه آرامه وي. دوی وایي افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره باید قوي بهرنۍ پالیسي ولري او د سولې په هر ډول پرمختګ کې ملت ته بشپړ معلومات ورکړي تر څو 14 کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو نسي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر دې موضوع لیکنې کړې دي، خو له هغه مخکې د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خالد خان ته ورزو چې د نن سهار په ورسک روډ کې د پېښور په ورسک روډ کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو د پاکستاني طالبانو د وسلوالو د برید د تلفاتو له جزئیاتو مخبروي. خالد خان، تاسو په روغتون کې است، د ډاکټرانو نمڅا اوریدلې دي چې د دې پیښې تلفات حقیقتا څومره دي، ځکه چې د تلفاتو د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. قدر من اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو له خبريال خالد خان سره د خبرو هڅه کوو. خالد خان، که تاسو په لاین کې په مستقیمه اړیکه را سره یاست، لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ووایاست چې د نننۍ حمله کې په ورساک روډ کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې پر دې ښوونځي د تلفاتو وروستۍ شمېره او ارقام څومره دي؟ فکر کوم چې خپل خبريال سره مو اړیکه پرې شوې ده. خیر، قدر منو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مطالب راخلو چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او نورو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې په ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د کونړ په دانګام کې د دوه ورځنۍ جګړې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکنې کړې. د سندنش ورځپاڼې په سرمقالي کې د کونړ پر دنګام د سلګونو وسلوالو د حملې او په وړاندې د پاڅون کوونکو د دوه ورځنۍ مقاومت په اړه دا پوښتنه مطرح شوې چې ولې نړیوال په دې برخه کې غلي دي. مقاله لیکونکي پر دنګام د وسلوالو برید چې ویل کېږي زیاتره پاکستانیان دي ښکاره بهرنۍ تیرې بللی، او زیاتوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې هغوی باید په دې حق خپل دریځ روښانه کړي. د ورځپاڼې په بل مطلب کې د دنګام د پاڅون کوونکو د مشر لخوا د هوایي ځواک غوښتنې ته هم اشاره شوې چې په وینا یې که هوایي مرستې ورسره پر وخت ونسي نو دغه ته به ستونزه ډېره سي. محور بیا د دنګام د جګړې په اړه د ځایي خلکو په حواله په مطلب کې لیکي چې وایي طالبان د ولسي وګړو کورونه په درنو او سپکو وسلو ولي، او د ډېرو سیمو اوسیدونکو کډه کولو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې لیکي پاڅون کوونکي وایي چې دوی له خپلو سنګرونو په کلکه دفاع کړې او د هوایي مرستې غوښتنه لري. په مطلب کې همدارنګه د کونړ د سیمه ایزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې وای امنیتي ځواکونه د پاتون کوونکو مرستې ته رسیدلې او په وینا یې په دغه جګړه کې تر اوسه نږدې 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته او دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. هم د ورځپاڼې په لومړي مخ کې په قطر کې د طالبانو د کور دروازه بیا پرانستل شوه تر انوار لاندې یو مطلب خپور کړی او وړاندې لیکي د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو دا مسله تایید کړې چې دغه دفتر له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانستل سوی او ورته له افغانستان پېښور او کوټې نه طالب مشران رسېدلي دي. د مطلب له مخې په دغو خبرو اترو کې دا ځلې چنائن هم ونډه لري او د پاکستان د هغو دوو استازو پر ګډون هم موافقه شوي چې وړاندې په یوه جنجال و. ورځپاڼه د یو شمېر کارپوهانو په حواله زیاتوي پاکستان له دې ویلي چې د سولې د خبرو اترو کیلي له لاسه ونه وسي په افغانستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی، خو افغان ولسمشر ویلي چې په هر ډول کې ژي امنیت پراولي او هیڅ ډول بریدونو ته به نه تسلیمیږي. وی صاحب د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې راخیستې چې وایي په دې اړه له ټولو خواو سره په خبرو بوخت یو. خو ورځپاڼه وړاندې د نیکولاس هایسن په حواله لیکي چې وایي اوږدمهاله حل باید په خپله د افغانانو ترمنځ وي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او په لوی خرونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل بیا هم ورزو او د پېښور په ورسک روټ کې د پاکستاني طالبانو د نننې حمله چې لاسګونه کسانې په نتیجه کې وژل شوې دي او ویل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر له سلو اوختای په دې اړه د وروستیو معلوماتو جزئیات تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو بل موضوع را اخلو. د کوردستان د خودمختار سیمې د پارلمان سلاکار خالد خالد وایي هغه یزیدی میرمنې چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له اثرات تښتیدلې مسؤلیت ته اړتیا لري. د کوردستان د خود مختاری سیمه د پارلمان د مشر سلاکار وای هغه یزیدی میرمنې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له اثرات تښتیدلې کورونو ته لستنې دورسته مسؤلیت غواړي. خالد خالد وای دا اندېښنه شته چې د داعش د وسلوالو له منګولو تښتیدلې میرمنې په خپل کورونو کې له تبعیض یا تشدد سره مخامخ شي، نو ځکه د کوردستان د خود مختاری سیمه پارلمان د دې میرمنو د مسؤلیت لپاره پر قوانینو بحث کوي. میرمن خالد وای په دې قوانینو کې د جنسي تیری د قربانۍ د قربانی میرمنو لپاره د جناین د سخت یا لمینځوړلو قانوني اجازه هم شامل ده. د کوردانو اړوند یزیدی مذهب فرقې زرګونه کورنۍ د داعش ډلې د حملو په نتیجه کې لخپل کورونو بې ځایه شوې دي. د وسلوالو همدارز زیات شمېر یزیدیان یا وژلي او یا تختول دي. په دې ډله کې نږدې 15,000 یزیدی انجونې او میرمنې هم و تختول شوې چې د ناروا جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. معلومه نه ده چې په کوم شمېر انجونې او ښځې باندې د وسلوالو له اسارته په تیښته بریالۍ شوې وي، خو اټکل کیږي چې ښایي شمېر د 500 او 300 ترمنځ وي. میرمن خالد د امریکا ان پی آر راډیو ته وویل چې په تښتېدلو میرمنو کې ځینو حمله اخیستی، خو یزیدیان نه غواړي له خپلو ټولنو بهر په دې اړه خبرې وکړي. د یزیدی قبیله یو مشر ان پی آر ته وویل یزیدیان به دا ښځې په ټولنه کې پرېږدي، خو هیڅکله به د هغو حمل ته اجازه ورنه کړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې د هغو یزیدی نجونو او میرمنو څرګندونې خپرې کړې چې ویل یې دوی د داعش وسلوالو لخوا په سیستماتیک ډول له خپلو کورنیو تربیلې دي وروسته اسیرانې شوي او بیا په بیه پلورل شوي او جنسی استفاده ته اړ کړل شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې د یزیدی فعالانو له قوله لیکي چې وایي یزیدی قوم جنسی تیرای ننګ او شرم ګڼي. په راپور کې همدارز راغلي چې حتی که ثابت هم وي چې یو انجلۍ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا تښتول شوي، بیا یې هم ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. د عراق په پارلمان کې د یزیدی فرقې یوازینی استازي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پاوځ د 15,000 تښتول شویو یزیدی نجونو او ښځو په ژغورلو کې باید مرسته وکړي. ویان داخل وویل د لګان شمیر ښځو سره په تماس کې ده چې د یرغمل کېدو پر مهال له ورځني تیری او شکنجې سره مخامخ وي. میرمن داخل وایي متحد ایالات یا د پوځي اقدام او یا په بله هر ممکنه طریقه باید د میرمنې وژغوري. د تختول شویو یزیدین جنو او خزو د ژغورنې او پټولنه کې د هغو د ګډون غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خپلو هغو وسلوالو ته چې یزیدی اسیران یې ساتلي دي زړه بوګنوونکي اوامر ورکړي. په دې اوامرو کې چې د اسلامي دولت ډلې د فتوا او تحقیق د څانګې لخوا د پښتنو او ځوابونو په بڼه خپره شوي، د نجونو په ګډون پر اسیرو ښځو یا په اصطلاح کنیزانو جنسي تیری جایز بلل شوی دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شئ. د پېښور په ورسک روډ کې پر خوونځي د بریډ جزئیات هم د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .org او ازادۍ رادیو .com د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، دا وخت د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې دي. جناقه الکوزای تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله تر اوسه د شپږو بهرنیانو په ګډون 18 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وزیر د څېړلو او د دې ولایت له قومي مشرانو سره د کتنې په مقصد خرنې ښار ته ورسید. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په قطر کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د فوائد عامه وزارت وایي د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د اورګاډي پټلۍ جوړولو 15 اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شو. وسلوالو په پېښور کې پر یو ښوونځي چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي حمله کې نن په لسګونو کسان ووژل او زیات شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبري رسنیو ته وویل په دې حمله کې 104 کسان وژل شوي چې 4 تنه زده کوونکي دي. د خټک په وینا په همدې شمېر زده کوونکي ټپیان دي. د حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. د بي سرحد خبري اعلان اتحاد وايي په خبري اعلانو ژورنالستانو حملې نور هم وحشیانه او ظالمانه کېږي او د سړي تختونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. او هغه ډله چې په سوریه کې کورنۍ جګړه ساري وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د اسلامي وسلوالو لخوا د هیواد په شمال لویدیځ کې د دوه پوځي اډو له نیولو راهیسې شاوخوا 200 تنه وژل شوي دي.
سمونږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي.
محترم اردوونکو، پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د فواید عامه وزارت چارواکي وایي چې د اورګاډي د پټلۍ یو تړون یې لاسلیک کړی. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دا تړون د روان میلادي کال د سپتمبر په 9 نیټه په تاجکستان کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، چین او قرغستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. ښاغلی منګل زیاته کړه چې د اورګاډي دا پټلۍ 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 138 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. تر یوې راتلونکي میاشتې به د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک د شرکت لخوا د تیلو او ګازو د زیرمو سروې پای ته ورسیږي. د جوزجان ولایت مرستیال انجینر عبدالرحمن محمودی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سروې د جوزجان ولایت د منجګک په سیمه کې د هوا له لارې ترسره کیږي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا په تیره د تیلو او ګازو په برخه کې به ستر رول ولوبوي. ویل شوي چې دغه سروې د روان مریز کال د خوست له میاشتې پیل او تر یوې راتلونکي میاشتې به بشپړ شي. په خاطر دې د افغانستان د کانون تیلو او غاز په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې هم یو شمیر سرویګانې ترسره کړې وي چې افغان دولت ته سپارل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پون 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، یو دیش پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم یو بلې موضوع ته ستاسو پام راړوم. د استرالیا په سیدنی ښار کې نن د هغو کسانو په یاد د ویر مراسم ترسره کیږي چې پرون یو وسلوال سړی په یو کافي کې یرغمل کړی وو. د سیدنی په وخت د سهار په 9 بجو او 15 سلويختو دقیقو یو سړی چې وسله ورسره و د ښار یوې کوچنۍ کافي ته ننوت او هلته موجود کسان یې غمل کړل. د سړی چې په خټه ایرانی و او په استرالیا کې د جنایي جرمونو اوږده سابقه هم درلوده دا کسان یې غمل کړی و. د نننیو مراسمو او دا چې د یرغمل نیون کوي څوک په دې اړه د جزئیاتو لپاره د فرشتې جلال زیرا پور واوري.
د سیدنی په لوند کافي کې د پېښه ول سات او ژده سو په ترڅ کې دوی شې چې وای د دروي ماشومان مور او یو ځوان سړی چې د کافي مسؤل وو وو جلسول. نن د استرالیا په سیدنی ښار کې خلک ډله ډله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره د پېښته د دې پېښې ځای ته ګلان وروړي. یرغمل شوي کسان وایي چې کله چې یرغمل نیونکی وپوهېد چې خبره یې څوک نه اوري او غوښتنې یې نه منل کېږي نږدې و چې له ډېرې غوسې لیونی سي. دا سړی هارون مونس نومېده. دی په ایران کې زیږېدلی و. اوله ساعته یې خلک په دې کافه کې وساتل. هغه غوښتل چې د مطبوعاتو له لارې خپل پیغام خپور کړي خو کله چې لویو مطبوعاتي چینلونو د هغه دا غوښتنه رد کړه نو پر برمته شویو کسانو یې فشار راوست چې لنډ ویډیویي پیغامونه ثبت او خپاره کړي. دا نه ده څرګنده چې حمله کوونکی څنګه توانېدلی و چې دغه ویډیویي پیغامونه له دوو کسانو څخه ثبت کړي. دا وروسته بیا د خپرېدو لپاره مطبوعاتو ته واستول شول. له دې جریانه څو لنډې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې برمته شوي کسان د استرالیا پر حکومت غږ کوي چې د حمله کوونکي غوښتنو ته غاړه کېږدي. د کافي کارکوونکي وایي چې د دوشنبه په سهار د بلې هرې عادي ورځې په څیر خلک د چای یا کافي څښلو لپاره ناست وو. هارون مونس هم د کافي د مسؤل ځای ته مخامخ پر چوکۍ ناست وو او یوه لویه کڅوړه یې پښو ته یې شوه. څو دقیقې وروسته له خپل ځایه ولاړ سو او وسله یې راویسته او پر خلکو یې غږ وکړ چې له خپلو ځایونو دي حرکت نه کوي. هارون مونس شاوخوا وحشت ځپلو خلکو ته په لوړ غږ اعلان کړی و چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې استازی دی او د تروریستي حملې پلان لري. هغه خلکو ته ویلي و چې په شاوخوا ودانیو کې بمونه یشي او د ده له امره باید سرغړونه ونه کړي. مونس په یوازې سر اولستنه په دې کافه کې له ځانه سره ټینګ کړی وو. د استرالیا ګارډین لیکي هغه پوسوي و چې په یوازې سر د دومره کسانو ساتنه ورته ګرانه ده نو هغوی خپل شاوخوا ته درولي وو څو پولیس هم له بهره ډزې ورباندې ونه کړي. د حمله کوونکي درې غوښتنې درلودې او د ویلي و چې کله د استرالیا صدر اعظم ټلیفون ورته وکړي او دا ټلیفوني مکالمه په مستقیم ډول له مطبوعاتو خبره شي 15 تنه یرغمل شوي کسان به خوشی کړي. د حمله کوونکي دوهمه غوښتنه دا و چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو بیرغ دی وروړي او درېمه غوښتنه دا و چې د استرالیا حکومت رسمن دا پر خپل خاوره د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې حمله وګڼي. خو دا حمله کوونکي څوک؟ د استرالیا ګارډین وایي چې حمله کوونکي مونس هارون په خټه ایرانی او په 1989 میلادي کال کې د ایران د حکومت د استازي په توګه استرالیا ته تللی و. د 2001 میلادي کال کې په استرالیا کې د سیاسي پناهغښتونکو په توګه منل شوی و او د ادعا کړي و چې که خپل وطن ایران ته بیرته ستون شي نو د ایران رژیم به یې اعدام کړي. هغه په استرالیا کې وروسته د دینی تبلیغ پروګرامونه چلول او خلک به یې دینی غونډو ته وربلل. د استرالیا پولیسو وروسته معلومه کړه چې د دینی زده کړو په دې مرکزونو کې به د پر یو شمېر ښځو جنسي زور زیاتی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو ورزو د کونړ جګړې ته چیرته چې د افغان ملی امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه له تیرو دوره زورایس روانه ده. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې د پولي لبلې غړې وسلوال او همدار از بهرني جنگیالي شامل دي. دوی همدار از ادعا کوي چې په دې وسلوالو کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ایجنټان هم شامل دي. د دې جګړې د وروستي حال په اړه د شپه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. انوري صاحب د جګړې وروستي حال څه دی؟
دغه اوس چې ما کوم معلومات را واخستل د دانګام ولسوالۍ نه قومي مشرام سره مې خبرې وکړې ویل کېږي چې د سهار نه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په سور کمر کچل یو دغه سیمو کې دیرش د دولت پلو خلکو کورونه سوځولي دي چې کوم قیام کړی او د کې د پاسون کوونکو د مشرانو هغوی پورې تړلو خلکو کورونه سوځولي دي او دغه لړۍ وي چې همداسې را روانه ده نورو کلو ته دوه کلي محاصره کړي دي جنگ شته دی اوس هم خو د خلکو غوښتنه همدغه یوازینۍ غوښتنه ده چې باید هوایي ځواک ورشي او دوی سره مرسته وکړي تر څو د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
انوري صاحب داسې اوازې هم وي او راپورونه ورکړل شول چې افغان امنیتي ځواکونه وررسېدلي دي د مرستې لپاره سیمې ته. دا راپورونه څه ډول دي او چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مونږ چې نن د غرمې نه وړاندې د کونړ والی سره خبرې وکړلې مرکم درلودله، هغه وایي چې مونږ مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې، هغوی هم را سره ژمنه کړې چې کوموندو ځواکونه به در شي، تیاری به در شي، خو تر اوسه د هغوی معلومات نشته دی او د دې مرکز او سرکانو دې طرفونه د ملي اردو ځواکونه تللي دي. خو مشکل دا دی د خلکو او د هلته د مسؤلینو په وینا باندې چې وسلوالو طالبانو په لارو کې مینونه خښ کړي دي او دوی پرمختګ دته نه پرېږدي چې پرمختګ کوي مینونه پرې الوزي او یوازینۍ لاره د دوی په وینا چې دغه د هوایي ځواک استعمال دی چې هلته هوایي ځواک استعمال شي.
انوري صاحب، یوه بله موضوع د سیمه ایزو پاڅونوالو مسله ده. دا جګړه په رښتیا سره د طالبانو ضد پاتسونوالو پر ضد جګړه ده او که لکه څنګه چې چارواکي وایي په دې کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ایجنټان شامل دي، یو ډول بیلابیل او متفاوت متناقض نظریات په دې برخه کې ورکول کیږي. د سیمې خپل خلک څه وایي په دې اړه؟
د سیمې خلک خو همدا وی تقریبا د یو مشکیږي چې د سیمې خلکو پاڅون کړي دي د طالبانو خلاف د حکومت په ملاتړ باندې، دا غي نه وروسته د دوی خلاف اقدامات شروع شوې دي. طالب یو دوه قومي سپینګری ووجل شو او دا خلک همدا وی چې زمونږ یوازینی ګناه دا ده چې کم یا چې اوس طالبانو په موږ بریدونه شروع کړي، همدغه خبره ده چې موږ پاڅون کړي دي او د دولت په ملاتړ کې ولاړیو. نن که زمون کورونه سوځول کیږي یا پراکټو وشتل کیږي یا وژل کیږو، نو یوازینی خبره همدغه لامل همدغه پاڅون دی. مخکې دلته طالبان بم ګرځېدل، قومي خلک بم، څه مشکل نه و د دوی په منځ کې، خو د پاڅون نه وروسته مشکلات زیات شوي دي او اخر جنگ ته خبره ورسېده، دوی د کورونو سوځولو ته خبره ورسېدله او دوی وایي چې په دغه جنگ کې د پرون نه تر اوسه پورې یو شمیر ولسی خلک زخمیان شوي دي چې دا غوی د انتقال لپاره هم لارې بندې دي، دوی نشي کولای چې هغه مریضان زخمیان را انتقال.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ د جګړې وروستي جزئیات اورول. یو ځل بیا یو هڅه کوو او په پېښور کې د لیډی ریډینګ روختون کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال خالد خان ته ورځو او د پېښور په ورسک روډ کې د نننۍ وسلواله حمله د یو پر یو خوانځي د وسلوالو د حمله د جزئیاتو پښتنه ترې کوو. خالد خان، تاسو له چارواکو سره خبرې کړي، د دې نننۍ پېښې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر چارواکو تاسو ته څومره ښودلی؟
ډېر مننه. لکه چې به وړاندې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک په وینا په دغه پېښه کې یو سل او څلور ماشومان مړ شوي دي او دغه شخص اته پورې په دغه کې ټپیان دي او د ده په وینا دغه ماشومان چې دي نو دغه د پېښور کوم جرنیلي هسپتال دی، ریډینګ هسپتال، هغې ته څلېرویشت ماشومان راغلي شوي دي او دغه شان د فوج هسپتال کې شیمک چې ورته وایي هلته شپېته اونزیات ماشومان او یو د استادو د سکول استاد او نور چارواکي هم دي. نو دغه د دې شمېره ده، خو اوس معلومات دي نو دغه کوم برج کړو وسلوالو نو هلته اوس هم هغه لکه هغه سیمه کې ده درې کسان، درې وسلوال، درې برج کوونکي هغه ملګري شوي دي چې یو پکې الوژولی دی او دغه بریښنه ده چې دغه شمېره نوره هم زیاتېدی شي، ځکه چې د سکول د چارواکو په وینا په دغه سکول کې د 2000 نه زیات زده کوونکي سبق وایي او ډېر کم ماشومان د دې نه راستل شوي دي. کم ماشومان چې راستل شوي دي هغه مړه یا زخمیان دي، او اوس هم په پېښور کې په هسپتالونو کې یا دغه سکول کې دغه د سکول د ماشومانو مور پلار چې دي هغه دغه پاداش کې دي چې هغې ماشومان جنګي دي که د سکول دنه
وسلوال چې سکول ته ننوتی تر اوسه پورې مقاومت کوي.
آج بالکل ما عمدہ خبر کولا کہ لسمی مجھے چکم دا وسلوان دا سکول تھا یا دا خوبیہ تھا میں نہ اچھی بھی نو دا چاروں کو پرانا اگئی دری وسلوان دا وجہ شوی دی وجلی دی او دی سکول باشمان و سرکے من خبر کا یا دا تحریک طالبان پاکستان ویان کی کما ادا کرے را کہ دا اگئی شفق ملگری دا غلطن اللہ اچھی دی نو دا ادا پتہ لگی چھ دری دی وجلی دی نو دری کستان دری وسلوان چی دی را دا سکول دا دانے بننه دي او دي دا کلیر کړل نه ده لکه دا چې ویل چې دا غلطه مونږه دا کوم عملیات چې شروع دي یاغه پای تر رسیدلې ده پای ته کې ترانه لګېدلې ده چې نه خو رسنې پرې دي نه عام خلک پرې دي د پاکستان آرمی یا نور امنیتي ځواکونه چې دا عملیات کې برخه اخلي او موږ تخکاری چې د سکول د ودانې برخه دا هلیکاپټر هم نگاهی کیږي دا شان ایمبولانس کی دی هغه درجه ته دی او بیا دا ترتان یا د مرګ کی دی او دا د خبر دی د هسپتال کا یا سیمه چې کوم دا فوز هسپتال دی کمباین میډیکل کی هسپتال ته وی آلتا د ترتان او د ماشومان مړی اوري نو ایمبولانس هم دی راځي او دا د فوز ګاډي هم دی راځي نو د دې نه دا څه لګی چې دا
بله خالد خان یو وروستۍ پوښتنه، یو سلو څلور ماشومان وژل شوي، دا خو به اوس په پېښور کې یوه عاشورا وي، عام خلک عوام خلک څه وایي؟
موږ چې هسپتال ته لاړو هسپتال ته خو ما څنګه ولې د دغه ماشومان لکه دا مرسکرود په پېښور کې داسې دی چې دغلته نور ښوونځي هم شته، نور سکولونه ودانۍ هم ده. پېښور ماډل سکول دی، پېښور پبلک سکول دی، دغه د آرمی پبلک سکول نه علاوه نو د دغه سکولونو چې څومره ماشومان دغه شوي وو نو هغې کې لکه یا خو غزې ته رسېدلي دي یا د راغلی دي نو د عام خلک هم راغلي دي لکه د حکومت چارواکو نه علاوه د موختار نه علاوه عام خلک راغلي دي. په پېښور کې د هسپتالونو کې د ایمرجنسي اعلان شوې ده، د صوبایي حکومت د درې ورځو د سوب هم اعلان کړی دی. نو سینه ستاسو پوښتنه وکړه، پېښور ښار کې دي هغه بالکل په غم کې تکړ دي. دغه ډېر ورځې پېښه ځکه ده چې اوس هم لکه کوم ماشومان چې بند دي د هغې مور پلار او دغه حیران دي چې هغې ماشومان کې مړه دي ټپیان دي او یا دغلته بندیوان دي ځکه چې دلته لا اوسه پورې دغه څنګه ما خبر وکړه له سکول منتظرین وایي چې د 2000 نه زیات ماشومان دغلته رجسټر دي دغلته زده کړې کوي. یو ډېر لوی شمېره ده نو د والدینو سره سره ټول ښار هم دغه تشویش دغه غم او دغه ویر دی دغه ماتم دی په دې ښار کې.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خالد خان و چې د ورسک روډ پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو د تحریک د وسلوالو د برید وروستي جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د خبرونه په پای کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د کور کلی اونیس پروګرام ته.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو خیچاری لتاوان څخه پورته دود دستور کوم ستونزې پیدا کوي.
تاوان د خلک مال دلی سکرس کړي دی ور کړی دی بل خاطر باندې لږ ضرر خپل برسن سره کیو غزي.
ولزینې کسان د دود د تر سره کولو لپاره پورته غاړک دي.
یو چې 500 ورکوي بل دغه د زدن کوشش کوي چې ترغه ډیر ورکی زر ورکی ترغه پورته کوشش کوي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټام چم پښوي او ریدلې پر تاسو. قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملي کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دودونه کېږي.
تر سل او تر دوه سوه تر پنځه سوه ډالر پورې مالی لیدلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي ورکړي دي، خو په دې صورت چې داسې نیولې د خلکو د ښکارۍ چې یار ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډالر ورکړي چاته. زیاتره مې همداسې لیدلي لکه ورور مې یتره مې خدا ښه کار نه ده ولې ښه کار نه ده. طبعا داسې خلک مالی لیدلي چې کرس کړي دي ورکړي دي بل خاطر باندې لږ ذره خپل برسن سره کېږي غذایي اتمنې راکرس کوه ورې کوي اتمنې پیدا کوه ورې کوه، خو که چا وسه کېږي او یو ډیر محدود شی ورکړه یا پیسې نه یو بل شی دی وخت چې هغه پی خوشاله شي لکه ټیکرا یو بل شی نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل له اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړي.
مجبور ایسوی سونو مونږ سره هغه پیسې راوړي دي مونږه مجبور چې سیالي وسره وکړو. ماده ماشومانو نه خلې نه ورکه مګ اما سه مونږ سره کړې ده راوړای دم سیالي راوړای ده.
د پکتیا اوسیدونکو جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کیږي نو د دسمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولېږي.
کله چې څوک له چا سره خېخي کوي د هغه د دسمال اخیستلو لپاره یا مونږ ورته وایي چې خواږه اخلي از موږ انانه د سیده چې شکور راوړل کېږي موږ ورته شکور وي. په شکور کې یو څه دسماله وغي بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې خپل جیب یو څه پیسې په غاغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې د سکاسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځکه پیسې واچي هغه ډیر کم راځي په دغه کې. کاش کې دا یو یا دوه و یا درې و دا چې خپل خپلان څوک راځي د ډیر زیات ملامتون کې کیږي دی او چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډیر کمزور وي.
لکه چې ورسته بیا واده وي په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډیر وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول رغلی کسان به پیسې پکیک دي. لاغه ورسته بیا د ناوې د مخکتنی په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسیدونکو مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي بل دغه د زدن کوشش کوي چې ترغه ډېرې ورکي زر ورکي ترغه پورته کوشش کوي. په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. د خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تاته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغه ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړي تاته درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کام رانه ولې ځان قرض دره کوي په هر برخه کې.
د کابل اوسیدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې میرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي یا د چا کور کې ماشوم پیدا کیږي پیسې که پنځه کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي کور کې یو څه پیسې ورکړي دي یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي او خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلې یې که غواړي په پلانې راغلی او مبارکۍ ته ورغلم هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي ښه خبره ده ځکه چې مزدوري نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي سل پنځوس دوه سوه روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپمي د خپل کور د خوراک د ماشوم ماشومان د جامو نه اوس پبی او هغه سره خپل رسم او رواج پرځي زه خپل د عادت نه لرم ګر مریض پخته د تم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم ولی کله سره دونه پیسې هم نه چاغه میوه وخلما پیسې هم نه ورکم ورزم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم بل چا چر اتر اوړم ډیر ورته چین شو یم دوباره می ورکړی واپس می ورکړی نه می دی اخستی و
د نګرهار اوسنګي وګما بیا سره لدی چې پدی پویږي چې په مبارکۍ کې لواس او توان ډیر پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډیر توان رسوي خو بیا هم د کار کوي
زه هم که رښتیا وایم کومه دا شنه ته څه ارزښ ورکوم مګر باید ور نه کوم نو دا زما خپل یو منفی پوینت دی چې کومه خلکو سره مګر باید ونه شي خپل اقتصاد باید منځه کې سره ونه شي دا سې رويش دی چې نه دي دوست خفه کی او نه دي داسې خپل فامیل دغه کی مثلا په ودونه کې پیسې اکدم مثلا یو ځای نه شراشم د توفې په شکل باندې ورکوم یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس یا ناوی نه راشي زمون کوته په وځي ودې د پاره دو د سور د ډیر د پخوانه مکتپاته دی خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزښت نه ورکوي دومره چې دا وس حالت کې ورکی
افغانستان یو بیوزله هیواد دی دلته ډیر لک کسان اشتمندي د ګڼو کسانو په باور د بخوي چې هر سړی ل خپل برستنی سره پی وغځوي
په دې کې پیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي نو دې باید هغه کسان سره چې د دوی اقتصادي وضعیت ځان په څه کې برابر کړي تعلمیات کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دوه مزخرفات کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړل یا میلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې یا هغه کس چې نوبت یې رسیږي یا وایي چې زه باید داسې میلمستیا درته ورکړم دغه اصلا جایز نه دي دا ونه کړي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم قرض وکړم تر څو د هغو کس دپاره هغه څه چې راته کړی زما ما سره وکړم
د ځینو سیمو خلک بیا یو بل سره سیالي نه کوي څه چې په توان کې وي هغه په مبارکۍ کې کوي په دې اکله دوه تنه د کابل اوسیدونکو وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپل ځان نه قرض دره کوي بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي
نن دا خبرنه ست تازه راځي له مالا زره دا خبرنه ته بده وس خبره درو وسو سلا چې څوک زره چې څوک پنځه واچي نو دایره واسته نو سړی وسه کې سړی وسه نه کېږي سړی به روغو ډوړي ورته کې بنو ورځي ولا مې ځلت خرچه راځي 1000 پی راځي 500 راځي مونږ دي دا نو نیو راځنه سره ورځي دا وایي چې کم کې ماده خوښ
پیسې ورکې که سلور کې که زرو کې که شل کې دا خپل کار باندې نو دا روای کده هغه ماشوم نه په کور کې تول شوې دې مبارکې له ورغلی باندې یوسف ولوات کې یو جامع ورکی او یو له پیسې ورکی نو هغه تک جامع نه کړی دا په واسه کې ته پیسې ورکی دا خراب وای دا خو دې بنسو دوستي زاپکیږي پراخه کیږي نو دا کاری خله زه خودی کار تایید کو
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د خوني او روزنې د پانتون له استاد شرف الدین عظیمی نمو پختلې دي
خرافاتي کارونه قانونوي کارونه سیالي هم چشمی او رقابتونه ډیر بخي او شتر رسیدل خپل د بیلګې په ډول کته سه کوم خپلوان ولري چې لاج ناراضي دغه د اج د راتک په مناسبت دغه په پوکي پساله لوي یو سرلای لوي یا د یو چا کور کې لور پیدا کی زو پیدا کی غوي ته په سلا یو جامع اخلي کالی اخلي یا ډیر مصارف کوي ځین ټاله او توفی ورلی په وډول نه په وډول د دې سبب ګرځي چې تاسو هم مجبور اسئ چې هغه خلکو ته یو کسانو ته خپلون ته دغه ډالې تاسو هم ورته واخره دغه په وډول یو ستونزه ده د یو خرافي کار ده یو ناوړه کار ده کوم غوړ چې ستونزه حل کو اول باید په دې برخه کې موصل راسنې مرسته وکي خلکو عامه په هواي لورسي د خلک د کار په دې خاطر کې چې دوی پوهه کمه ده په دویم قدم کې هغه اشخاص هغه افراد هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي هغه څوک چې مشوره مو تر کولای سي لوګو سره باید مشوره وکړو مثلا دیني علما مو سره په دې برخه کې مرسته کولای سي خوونکي مو سره مرسته کولای سي او ډیر نور نخبه او مخاور کسان خلک کوي چې مو سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي دا هغه څوک چې دغه کار کوي د رواني ستونزې لري ګورید قران عظیم شان آیت ده وایي اسراف ګناه ده نو دا خو اسراف ده
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې ماشومان په سودا پسې لګي بیا یې چې په زړه نه وي له دوکاندار سره په جنجال اخته وي
خوځي سلام علیکم رو.
سلام علیکم جوړی خوره
شکر دې کرالي دې
جوړی
شکر.
ما وی چې چیرته دوره چغه مې وکړه چا غږ نه کو
ام دلته ناست یو سر.
ته څنګه چورت کی بیا ولې څه شوی؟
دا خو چورتی ده چې په ماشومانو یې سودا نه وړه ده سودا خراب راوړې ده.
نو چې سودا خراب راوړې ما ته په غوسه ده.
خو ته ته په غوسه یې ما دې سودا ته وګوره.
سودا ته وګوره ما خو نه دراوړې چې ما ته په غوسه یې.
تا نه دراوړې خو تا به راوړې و.
خو زه کور کوم چې ما راوړې و.
سړیا احمد ملي کلی و دغه شی پلاس ور کړی دی رای ور دلته را تا واچو.
نو ما ته ولې په غوسه یې؟
نو چاته په غوسه سم دکاندار ته په غوسه سم.
ما خو درته ویل چې پریز د ورور په میراث بیا به سودا راوړي خو تا لسته تلوار وکړې ده په دې لېږلای.
خدای نو څنګه وکم وخورې خو میلمه راځي یو دوست راځي یو قریب راځي خو مجبور یم چې دغه ماشوم ولېږم او سودا پرې راوړم.
ګوره ښځې ته همیشه په دغه ماشومانو باندې سودا راوړي او همیشه دغه سودا خراب وي به ما سره هم جنګ کوي ماشوم ته په غوسه یې. خو خیر دی میاشت کې یو ځل پنځلس ورځو کې یو ځل چې میلمه راغی خو ټیکری دې په سر کړه لاړه شه دغه سودا خپله واله.
ښه اوس نو دا یو کار پته ده چې سودا م زه درته راوړم.
زه خیر دی اوس مه په غوسه کېږئ ما هم همدا تصمیم ونیو ما نور په ماشومانو باندې سودا نه راوړم که میلمه م راته راسي که په خپله مې هم په کار څه په خپله ځم. ولې دا ځې د دوکانداران ډېر بې انصافه دي هغه خراب شی ساتلی وي بچ را ماشوم ور څه په لاس یې ورکي هم په ټول کې کمه ورکوي هم یې قیمت ورکوي هم خراب شی ورکوي.
خورې دا خو یوه مسله بله ده چې ماشوم بازار خوره مخته کېږي.
خو ما مخکې درته وویل
سودا ته پیسې ورکړه چې ماته پیسې پاتې شي چوشکي شي نور شي بس بیا په ستونیم دردي مریض وي.
زما اولادو ماتې پیسې ماتې څه نه راوړلې اما هغه همداسې خرڅولې.
ښځې ته دا راته ووایه چې ته ټول عمر په کور کې ناستې هو که چکر ته موزې کله کله.
چکر ته وزې څه کنه وزې؟
خو وزم بندي خو نه یم.
نو ما خو نه دي ویلي چې ته بندي. آخره خبر ده چې هر شی دې په کارو ماته وایې زه یې راوړم کله نا کله که په کارې ده خیر دی خپله یوه منډه کوه زحمت وباسه.
خو تلې نه راوړم ګوره چې بیا اوس راته خوشحاله نه سي چې